خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې په افغانستان کې د بریتانیا سفیر وایي هواد له انتخاباتي کمیسیونونو غواړي له مداخله پرته خپل کارونو ته دوام ورکړي. نن دوشنبه د تلیا میزان میاشتې 15 د اکتوبر میاشتې 8 تر خبرونو وروسته د دې او نورو موضوعاتو تفصیل اوریدلی سئ. افغان طالبان وایي چې د 11 طالبانو د ازادۍ په بدل کې 3 برمته سوي هندي انجینران خوشي کړي دي. د افغانستان اجرایه ریاست وایي صبغت احمدي د بهرنیو چارو وزارت د ویان په توګه خپل کار ته دوام ورکوي. د ایران تسنیم خبری اژانس راپور ورکړی چې چارواکو په دغه هیواد کې د انستاګرام یوه مشهوره څیره نیولې ده. افغان طالبان وایي چې د 11 طالبانو د ازادۍ په بدل کې 3 برمته سوي هندي انجینران خوشي کړي دي. د دوی په خبره په دغو خوشحسو طالبانو کې د دوی ځینې مهم غړي هم شامل دي. د طالبانو دو مسؤلانو پرون ازادي راډیو ته ویلي چې دغه تبادله پرون وسوه، خو دوی د دې تبادلې د ځای په اړه څه ونه ویل. د طالبانو دغو مسؤلانو د موضوع د حساسیت له کبله د نوم نشول په شرط دا خبرې کړې دي. دوی نه دي ویلي چې دغه طالبان له افغان چارواکو سره بندیان وو که په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره. د افغانستان یا هندوستان چارواکو سمدلاسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. په بغلان ولایت کې وطن هندي انجینران چې د برېښنا په یوه پروژه کې کار کاوه د 2018 نه د کال په مې میاشت کې وتښتول سول. د هغې تښتونې مسؤولیت چا نو منلی. له هغې ډلې یو برمته سوی انجینیر خوشې کړی سو، خو د نورو د برخلیک په اړه معلومات نه وو. د افغانستان اجرایه ریاست وایي صبغت احمدي د بهرنیو چارو وزارت د ویان په توګه خپل کار ته دوام ورکوي. دغه ریاست تېره شپه د احمدي د لرې کېدو په تړاو په یو اعلامیه کې ویلي په دې وخت کې انتصابونه او برطرفۍ کیداسې له انتخاباتو سره ارتباط ولري. په اعلامیه کې ویل سوي چې صبغت احمدي د سولې د پروسې په ملاتړ د بهرنیو چارو وزارت موقف بیان کړی دی. د افغانستان جمهوري ریاست پرون ماپښین په یو اعلامیه کې وویل چې احمدي په رسنیو کې د غیر مسؤولانه څرګندونو په خاطر له دندې لرې کړی سوی دی. صبغت احمدي په وروستیو کې پاکستان ته د طالبانو د هیات تر سفر وروسته په خپل ټویټر کې لیکلي د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د زمینې برابرېدو لپاره د سیمې او نړۍ د هیوادونو د هڅو هرکلی کوي. وروسته د جمهوري ریاست وین صدیق صدیقي په خپل ټویټر کې ولیکل چې د طالبانو او پاکستاني چارواکو ترمنځ د کتنې په اړه د بهرنیو چارو وزارت د وین وروستۍ څرګندونې د هغه شخصي نظر دی او د حکومت لیدلوری نه څرګندوي. خو ښاغلي احمدي په ځواب کې ویلي چې د بهرنیو چارو وزارت رسمي دریځ بیان کړی دی. د بدخشان ولایت چارواکي وایي چې د شهدا او بهارک ولسوالیو لپاره د طالبانو تش په نوم پوځي مسؤولان وژل سوي دي. د بدخشان مطبوعاتي دفتر تېره شپه په یوه اعلامیه کې ویلي چې د شهدا ولسوالۍ لپاره د طالبانو پوځي مسؤول مولوي محمد داود خالد او د بهارک ولسوالۍ لپاره د طالبانو پوځي مسؤول برکت الله ارشد په هوایي حمله کې وژل سوي دي. د اعلامیې په حواله د افغانستان هوایي ځواک د طالبانو دغه دوه پوځي مسؤولان په بلې ولسوالۍ وردوج کې په نښه کړي دي. د بدخشان مطبوعاتي دفتر ویلي چې د طالبانو دغو دوو پوځي مسؤولانو له کلونو راهیسې پر خلکو ظلمونه کړي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کرکټ د شپږیزې لیګ په نوم سیالۍ نن په کابل کې پیلېږي. په دغو شل اوره سیالیو کې د افغانستان د ملي لوبډلې د غوړیو او نورو ځوانو لوبغاړو په شمول شپږ ټیمونه له یو بل سره مخامخ کیږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک د نننۍ لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل
نن د افغانستان د کرکټ بول لوري د افغانستان شپږیز کرکټ لیگ سیالۍ رسمن پیلېږي چې لومړۍ لوبه به نن سهار د کابل او د بند امیر لوګر ترمنځ پیل شي. دا ویلو ده چې یادې لوبې به د افغانستان د ملي ټلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه خپرې شي.
شپږیز کرکټ لیگ به د تلیا میزان تر شپږویشتمې دوام کوي. په دغو مسابقو کې د کرکټ د ملي ټیم مشهوره لوبغاړي راشد خان، محمد نبی، اصغر افغان، ګلبدین نایب، شاپور زدران او شفیق الله شفق د شپږو ټیمونو کیپټنان ټاکل سوي دي. د ایران تسنیم خبری اژانس راپور ورکړی چې چارواکو په دغه هیواد کې د انستاګرام مشهوره څیره نیولې ده. هغه په دې مشهوره وه چې د فلمي لوبغاړي انجلینا جولي غوندې د ښکاره کېدو لپاره یې خپل څیره د پلاستیکي جراحي په مرسته ډیره بدله کړې ده. تسنیم اژانس پرون ناوخته خبر ورکړی چې د ټولنیزې شبکې انستاګرام دغه پیژندل سوې څیره چې په سهار تبر مشهوره وه مقدساتو ته د سپکاوي تاوتریخوالي ته د لمن وهلو او پساته د ځوانانو د هڅولو په شمول د جرمونو په تور نیول سوی ده. د هغې د انستاګرام حساب ډیلیټ کړای سوی دی. تبر چې 22 کلنه ده، تیر کال وروسته له هغې په نړیواله سطحه د خبرونو په سرلیکونو کې نوم راغی چې د خپلې څیرې داسې عکسونه یې خپاره کړل چې د پلاستیکي جراحي په مرسته یې ډیره بدله کړې وه. داسې ویل کیږي چې تبر 500 وارې د خپلې څیرې پلاستیکي جراحي کړې ده. د هغې اکثر عکسونه چې له خپلو 26,000 ملګرو یا فالوورانو سره شریک کړي تر حد زیات ایډیټ سوي دي. انستاګرام یوازنۍ لویه ټولنیزه شبکه ده چې په ایران کې خدمات د لاسرسي وړ دي، خو فیسبوک او ټویټر بند کړای سوي او خلک د ټیلیګرام د مسنجر له خدماتو ګټه نسي اخیستلی. په امریکا کې دویم افشا کوونکي چې وایي د اوکراین له ولسمشر سره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د معاملې په اړه د لومړي لاس معلومات ورسره دي، د استخباراتي ادارو له داخلي څارونکو سره خبرې کړي دي. دا خبره د اول افشا کوونکي مدافع وکیل کړې ده. اول افشا کوونکي تیره میاشت رسمي شکایت وکړ چې هغه شکایت د ولسمشر ټرمپ پر خلاف د استیضاح لپاره د څیړنې سبب سو. مدافع وکیل مارک زید پرون ای بی سی نیوز ټلویزیون ته وویل دویم تن هم استخباراتي مامور دی چې څارنوال ورسره مرکه کړې ده. اسوشیټډ پرس خبری اژانس د زید خبرې راخیستې چې ویلي دي له دویم افشا کوونکي سره د لومړي لاس داسې معلومات شته چې د اصلي یا لومړي افشا کوونکي ادعا پخوي. اصلي افشا کوونکي ادعا کړې چې ولسمشر ټرمپ له خپل قدرت څخه په استفاده د 2020 نه د کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له یوه بهرني هیواد څخه د مداخلې غوښتنه کړې ده. دا تورونه د هغې ټلیفوني مکالمې په اړه دی چې ولسمشر ټرمپ له خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلینسکي سره د جولای پر 15 نیټه کړې وه. ولسمشر ټرمپ په وار وار دغه تور رد کړی دی. د کاسوو په پرونیو تر وخت مخکې انتخاباتو کې د اپوزیسون دوه عمده ګوندونه تر واکمن ګوند مخکې سوي دي. پر ځایي وخت د شپې تر 11:14 پورې د 80% شمېرل سوو رایو له مخې د کاسوو ډیموکراتیک واکمن ګوند چې له یوې لسیزې یې پر پالیسیو واکمني کوله په سولو کې یوازې 22 رایې ګټلې دي، خو کیڼ اړخي ملتپال ګوند ویتی وینډوسي په سولو کې 26 او ښي اړخي د کاسوو ډیموکراتیک ګوند یا ال ډی کې په سلو کې 15 رای خپلې کړې دي. تمه کیږي د اپوزیسون دغه دوه عمده ګوندونه یو ائتلافي حکومت تشکیل کړي. په کاسوو کې به د دغو پارلماني ټاکنو نهایي نتیجه نن دوشنبه اعلان سي. په کاسوو کې 1,000,000 کسان د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي. خلکو د 160 وکیلانو د غوره کولو لپاره په انتخاباتو کې خپله رایه وکاروله. دا له کله چې په 2008 نه د کال کې کاسوو له سربیا خپله خپلواکي اعلان کړې ده، په دغه هیواد کې 4 پارلماني انتخابات دي. اته بجې او اته دقیقې سوې. په افغانستان کې د بریتانیا سفیر وایي هیواد یې له انتخاباتي کمیسیونونو غواړي مداخلې پرته خپلو کارونو ته دوام ورکړي. یو څارونکی بنسټ وایي
شفافیت ډېر مهم ده، ځکه چې کمیسیون ته وینا او سپارښتنه همیشه دا وه چې دوی باید د باور جوړولو لپاره ډېر کار وکړي.
په هلمند کې د ځینو ولسوالیو رایې د درغلي په شک قرنطین سوي، خو د دغو ولسوالیو اوسیدونکو مظاهره کړې.
نو موږ مظاهره کوو، موږ خپل ږغ پورته کوو، موږ خپل حق غواړو، موږ خپل د حق څخه دفاع کوو.
موږ د دوی دا دریځ په هیڅ صورت نه منو.
په کونړ کې ښوونکي له کمو امکاناتو شکایتونه لري.
د معلمینو ستونزې هیڅ نه دي حل شوې. په کونړ کې چیرته یو معلم ته یوه نمره ځمکه او تر اوسه پورې نه ده ورکړل شوې.
په ننګرهار کې هم ښوونکي ورته ستونزې لري.
زیاتره استادان کور نه لري، سرپنا نه لري، هغه ټول ورځ د خپل کور او د خپل فامیل په اړه فکر کوي. نو د خپل شاګرد لپاره چې هغه کوم کلیسه کې چې دا درس ورکړي نو هغه لپاره به څه فکر وکړي.
په بهرني موضوعاتو کې اوري چې په عراق کې د حکومت ضد مظاهرو پر مهال د وژل سو کسانو شمېر تر 300 واوښت. د خبرونې په دویمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه خپرو، د انصاف په لټه کې او د ورکو د سند په لټنې پروګرام. د خبرونې د سر موضوع راخلو. په افغانستان کې د بریتانیا سفیر وایي هیواد یې له انتخاباتي کمیسیونونو غواړي څو دا یقیني کړي چې له مداخلې پرته خپلو کارونو ته دوام ورکوي. الیسن بلیک ویلي بریتانیا د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو ملاتړ کوي. میرمن بلیک پرون په افغانستان کې د ناټو له ملکي استازي نیکولاس کی سره یو ځای د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ورغلې وه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به وایي چې د نړیوالې ټولنې ملاتړ د دوی د کار شفافیت تضمینوي. صفی الله ستنگزی په دې اړه راپور برابر کړی دی.
په افغانستان کې د ناټو سازمان ملکی استازی نیکولاس کې د یک شمې پورس په کابل کې د بریتانیا د سفیر الیسن بلیک په ملتیا د افغانستان د انتخابات خپلو کمیسون ته ورغلی و او د رایو د شمیرنې او جدول بندۍ پروسه لنګدي وکتله. په کابل کې د بریتانیا سفارت په یو اعلامیه کې لیکلی چې ښاغلی نیکولاس کې او الیسن بلیک دواړو د انتخاباتو خپلو کمیسون ستایلی چې خپلواکي ساتلې او لا یې ټینګار پرې کړی چې تر وروستي ممکنه بریده د شفافیت یقیني کړي. دوی له کاندیدانو او د هغوی له پلویانو او خلکو غوښتي چې د ولسمشری ټاکنو د لومړنۍ او وروستۍ نتیجې لپاره دی د انتخاباتو خپلو کمیسون اعلان ته په تمه اوسي. د بریتانیا سفیر الیسن بلیک ویلي هیواد د افغانستان د انتخاباتو له خپلو کمیسونو ملاتړ کوي او ټینګار یې دی چې د دوی کارونه له لاسوهنو خوندي پاتې وي. ناټو د افغانستان د ولسمشری ټاکنو د ترسراوي لپاره له امنیتي ارګانونو سره د روزنې او مشورې همکاري کړې او هم یې په تخنیکي چارو کې د همکاریو ژمنه ورکړې وه. بریتانیا هم د افغانستان د ولسمشری ټاکنو له ترسراوي سره نږدې $10 million مرسته کړې. د ټاکنو له ټول ټال نږدې $1.5 million بودیجې نه د $950 million مرسته نړیوالې ټولنې کړې وه. د انتخاباتو خپلو کمیسون وایي د دوی له کارونو د نړیوالې ټولنې ملاتړ د ټاکنو د پروسې شفافیت او د راتلونکي منتخب حکومت لپاره ډیر ارزښت لري. د دغه کمیسون وایاند عبدالعزیز ابراهیمی پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل
سفیر انګلیس و نمائنده ملکی یا سفیر ملکی ناتو از بخشای مختلف
د انګلستان سفیر او د ناتو ملکی استازی دواړو د ټاکنو خپلو کمیسون له بیلابیلو برخو لیدنه وکړه او څارلې. دوی د ټاکنو له پروسې او پراتونکو کې د نتایجو له اعلان هرکلی وکړ او د میزان شپږمې ولسمشری ټاکنې تیرو انتخاباتو ته پکتو یو لخو ټاکنو یاد کړه. هم په مالی او هم په تخنیکی چارو کې د نړیوالې ټولنې ملاتړ او ډاډ ورکول ډیر مهم او حیاتي دی. د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو د څارنې لپاره کورنیو او بهرنیو ادارو او سازمانونو څه باندې 100,000 څارونکي ګمارلي وو. د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو له روڼتیا د نړیوالې ټولنې ملاتړ د کاندیدانو لخوا د دې پروسې د ننګولو په مخنیوي کې هم مهم رول لوبولای شي.
څومره چې نړیوال شریکان د افغانستان د دغه پروسې په اړه باندې خپل مثبت نظر همدارنګه د دقت غوښتن کیږي او موږ اندازه د شفافیت او مشروعیت باندې همدارنګه د مسؤلینو په چلند باندې ډېر تاثیر کوي. شفافیت ډېر مهم ده ځکه چې کمیسیون ته وینا او سپارښتنه همیشه دا وه چې دوی باید باور جوړولو لپاره ډېر کار وکړي تر څو کاندیدان سیاسي ګوندونه دوی خوینه خواسته په یو مرحله کې د شک او تردید په اساس باندې پروسه چلند نه کړي.
د افغانستان د ولسمشری ټاکنې د میزان په شپږمه وشوې چې پکې د لومړنیو شمیرو له مخې 2,600,000 کسانو رایه ورکړي. د انتخاباتو خپلو کمیسون اوس د غورایو په پروسس بوخت دی او ژمنه یې کړې چې د میزان په وشتمه به لومړنۍ پایلې اعلان کړي.
ومنل چې په افغانستان کې د بریتانیا سفیر وایي هیواد یې له انتخاباتي کمیسونونو غواړي څو د یقیني کړي چې له مداخلې پرته خپلو چارو ته دوام ورکوي. په هلمند کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د ځینو ولسوالیو رایې قرنطین کړي دي. د دغه کمیسون مسؤلان وایي چې له دغو ولسوالیو څخه ډیر شکایتونه ثبت شوي ځکه نو یې په اړه څېړنه کوي. د قرنطین سویو سیمو اوسیدونکو د ټاکنیزو شکایتونو د دفتر مخې ته پرون اعتراض کړی دی. الیاس دایی او په دې اړه نور جزئیات.
د ولسمشری ټاکنې د روانې میاشتې پر شپږمه نیټه وسوې چې د رایو د شمیر د رایې اچونې پر مهال د احتمالي تقلب او ځینو نورو اساسو مسایلو په اړه د ټاکنو اړوند دواړو کمیسونونو سخت بوخت دي چې د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو تر ورځې پورې خپل کارونه بشپړ کړي.
موږ د ښاغلي محمد رضا اميري هغه پریکړه غندو چې بیل ثبوت څخه زموږ د دوو ولسوالیو رای قرنطین کړي.
د ټاکنو شکایتونو د کمیسون مخې ته پلسګونه کسان راټول شوي دي وایي په ډیرو خرابو شرایطو کې راوتلي دي. رای ورکړی ده او د دوی د رایو قرنطین ورته د منل وړ نه دي. د دوی ګڼ شمیر شجې دي چې رای چول خپل حق بولي او غوښتنه کوي چې د دوی دغه حق ته احترام وشي.
غواړي چې د ایلمن په سخت شرایطو کې رای ورکړي دي غواړي خپل حق ترلاسه کړي. دا رای چې باطل شي زموږ حق تر پښو لاندې کېږي موږ خپل حق غواړو. خو زه خپل رای استعمال کړی دي چې د ایلمن ولایت کې موږ خپل رای ورکړو. نه وانه استراجه د لسوالي نو موږ مظاهره کوو موږ خپل ځخ پورته کوو موږ خپل حق غواړو موږ خپل حق ته خدي
موږ د دوی د دریت په هیڅ صورت نه مونږ
په هلمند کې کڅ هم ډیر خلک دریا چونی بهیر ته راوونه وتل. خو د ټاکنو شکایتونو د صحوی کمیسون مسؤلین وایي د پراخه تقلب او غیر قانوني رایو په شک یې د نوی نهر سراج او ګرمسیرو لسوالیو د ډیرو مرکزونو رای قرنطین کړی دي. د دې دفتر مسؤل محمد شریف آریان ازادي راډیو ته وویل د قرنطین سو رایو په اړه پلټنی پیل کړی دی.
نه باطل خبره ده، نه به اعتبار خبره ده، صرف د سیرانو لپاره قرنټین موضوع چې ده د سیرانو لپاره ده. او مونږ غواړو صرف یو چک او چې د مرکزونه کې څه خبره ده، تخلف پاکستان هسته داسې عادي غوندې سیران ده، بس نور خبره نشته.
در یو لومړنی شمیرې ښیي چې په هلمند کې د 400,000 سټیکر سو تذکرو سره سره تر 100,000 لږ ډیرو کسانو په ولسمشریو ټاکنو کې برخه اخیستې ده. ویل کېږي اکثره هغه سیمې چې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې یې ډیرو خلکو رای استعمال کړي دي همدا درې ولسوالۍ دي چې رای یې د ټاکنو د شکایتونو د کمیسیون لخوا کرکتین شوي دي. مبدالی استایی، ازادي راډیو، هلمند.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په ننګرهار کې د ښوونځیو ښوونکي وایي چې له اوږدو کلونو راهیسې ورسره حکومت ژمنې کوي چې د استوګنې لپاره یوه نمره مځکه ورکوي، خو لا هم ورته د کورونو لپاره مځکه نه ده ورکول سوې. دوی د ماشونو له کموالي هم شکایت لري. نور تفصیل د باز محمد عابد په راپور کې.
په ننګرهار کې د ښوونځیو استادانو د ښوونکي د ورځې د نمانځنې په مراسمو کې چې د اکتوبر په شپږمه نیټه ترسره شول وویل، کلونه وړاندې ورسره حکومت د استوګنې لپاره د یوې نمرې د ورکړې ژمنې کړې وې، خو لا هم د کورونو لپاره د ځمکې خاوندان شوي نه دي. دوی وایي میاشتنۍ تنخواه هم په هغه اندازه نه ده چې د دوی کورنۍ اړتیاوې پوره کړي. دوه تنه ښوونکي، عمر سید او فقیر محمد، وایي
نو معلمان بیچارهګان خو یو خو ماشونې هم کم دي، او بل دا دی چې د کور مشکل هم لري. کور نه لري، په کم 50 روپۍ تنخواه چې اخلي هغه هم په خپله بس کرای کېږي، او د خپلو ماشومانو لپاره مغز لازم چې څه شی چې دي هغه برابرولی نه شي.
زیاتره استادان کور نه لري، سرپناه نه لري، نو دا یوه غټه ستونزه ده د استاد لپاره. هغه ټوله ورځ د خپل کور او د خپل فامیل په اړه فکر کوي، نو د خپل شاګرد لپاره چې هغه کوم مخلصه کې چې دا درس ورکړي نو هغې لپاره به څه فکر وکړي.
د ښوونځیو زده کوونکي هم وایي چې د ښوونکو کمزوره اقتصاد، سات کم ماش او د کرایه په کورونو کې ژوند د هغوی پر رواني حالات هم اغیز کړي چې له عملی درسي بهیر زیانمن شوه دی. د ولسم ټولګي زده کوونکي نایله وایي
کچیرته استاد یو اقتصادي حالت خراب اوسیږي، نو دا کله سینب تراش یعنی هغه خپل هم خفه اوسیږي، نشي کېدلی چې دا استاد سم درس ورکړي. ور به کې تر یو حده پورې به ورکړي، یعنی د مخکې په شان د بیا نشي کولی چې هغه درس ورکړي.
د دوی د غوښتنو پر وړاندې د ننګرهار والی شاه محمود میخیل وویل
یو ستونزه د معلمینو هغه د خرګوټو ده چې معلمین ته باید نمرې ورسي، که څه هم چې د کومې ورځ نظر اغلم زما توجه وته ده یو څه نمرې ښوونکو ته د اچین په ولسوالۍ کې تقسیم کړلې، خو کوشش کوو چې دا نور د خرګوټو مسایل حل شي او یو نمره ځمکه معلمینو ته ورسي چې دا د دوی حق ده.
د ننګرهار د پوهنې رئیس اسیب الله شینواری وایي د ښوونکو لپاره د ځینو خرګوټو کارونه نهایي شوي، او د نمرو د ویش په برخه کې هیڅ قانوني ستونزه نشته، خو د ښار جوړونې وزارت چارواکي د نامعلومو دلایلو له امله د نمرو ویش ځنډوي. دی وایي هڅې پیل کړي چې د ښوونکو ستونزو ته حل لاره ولټوي.
تېرو څو میاشتو رئیس موږ د ښار جوړونې وزارت سره بار بار اړیکه نیولې ده، او غوښتنه مو ترې کړې چې زر تر زره هغه خپل انجینران راولېږي او موږ د خرګوټي نمرې ویشل شروع کړو. شاوخوا 1200 ښوونکو تال ته نمرې ورکول کېږي، هغوی موږ ته هر ځل ښه کړي او لا تر اوسه اقدام نه دی کړی.
د پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې په ننګرهار کې اوس حال 3000 خونکي په دندو بوخت دي، خدا ولایت لا هم شپږ نور خونکو ته اړتیا لري.
په کونړ کې هم ښوونکي وایي چې ماشونه کم دي، او ډیری یې په کرایي کورونو کې اوسیږي چې اوسني ماشونه ورته کافي نه دي. د موضوع تفصیل له روح الانوري نه اوري.
په کونړ کې ښوونکي شکایت کوي چې ماشونه او نور امتیازات کم دي، او کومې ژمنې چې ورسره چارواکي کوي تر اوسه یوه هم نه ده عملي شوې. د عمرا خان لیسې دوه ښوونکو استاد راحت الله ساپي او استاد انعام الله مسلم یار ازادي راډیو ته وویل
خپله زموږ رئیس جمهور او نورو چارواکو دا وعده کړې چې معلم ته به تنخواه ماس زیات شي، تر اوسه پورې په دې باندې هیڅ قسمه اقدام نه دی شوی. ځینې معلمان په لرې ځایونو کې وظایف لري، دا غي ماش دومره دی چې نمایي تف کرایا کې لاړ شي او پاتې ماش چې دی به دا غي د کور گزارنه کیږي.
زمونږ ماش دومره کم دی، مونږ کور کې مشکلات ډیر دي، د رزق مدرک نه وي، ناروغان ډیر لرو.
خون کې وای د ماشونو کموالی په وجه تل د هټیوالو پوره وړي وي. همیشه په دې فکر کې وي چې څنګه قرضونه خلاص کړي او په څه ډول بچو ته خوراک او جامې پیدا کړي. استاد صلاح الدین وایي
خون کې ماس کم دی او هغه ډېر په تکلیف او دغه باندې ذهني ارامتیا یې نه وي او چېرته که بلار ما روان خامخا یو څوک پوښتنه کوي مثال دوکاندار ته هغه زما قرض نور کړی کور کې اوسیږي. په افغانستان کې خون کې ډېر مشکلات سره مخامخ دي.
په کونړ کې د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار اخونزاده هم مني چې د خون کو ستونزې زیاتې دي او کومې ژمنې چې ورسره شوي عملي شوي نه دي.
د معلمینو ستونزې هیڅ نه دي حل شوي. په کونړ کې چیرته یو معلم ته یو نمره ځمکه او تر اوسه پورې نه ده ورکړی شوي. یو استاد 2000 روپۍ دی د میاشتې اخلي یا 3000 روپۍ اخلي. د وړو قیمت چې سړی محاسبه کړي نو دا استاد وړو اخلي او کنا د ماش باندې څه وکړي.
کونړ کې ټول 515 بابا خونځي او یو شمیر دینی مدرسې موجود دي چې په کې 4000 یو سل او اتاتې خون کې نږدې 200000 زده کوونکو ته په تدریس بوختي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
اوس به احمد تکل راته وایي چې د افغانستان په اړه د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې څرغلی دي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې په یو مطلب کې په اسلام آباد کې د طالبانو له استازو سره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد خبرو ته کتنه کړې. د دې مطلب سرلیک دی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی د سولې د خبرو له لغوه کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره له طالبانو سره ګوري. ورځپاڼه د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره د خلیلزاد کتنې ته اشاره کوي او لیکي که څه هم طالبانو د اسلام آباد د غونډې په اړه څه نه دي ویلي خو د دې ډلې دوه استازي چې د دې خبرو د حساسیت له کبله نه غواړي نومونه یې افشا شي د جزئیاتو له ورکولو پرته تاییدوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي سره یې کتلي دي. نیویورک ټایمز د مطلب په دوام لیکي که د سولې خبرې بیا پیل شي روښانه نه ده چې آیا دواړه لوري به هغه څه چې دوی مخکې موافقه پرې کړې وه خو اعلان شوې نه وه بیا پرانیزي او که به د هغې موافقې د اعلان لپاره د عملي امکاناتو په رامنځته کولو تمرکز وکړي چې افغان حکومت مخالفت ورسره کړی و. نیویورک ټایمز وړاندې لیکي په پاکستان کې د طالبانو له استازو سره د خلیلزاد کتنې یو شمیر افغان چارواکي په غوسه کړي ځکه طالبانو له افغان حکومت سره له مستقیمو خبرو ډډه وکړه. نیویورک ټایمز د مطلب په وروستۍ برخه کې د افغان ولسمشر د ویان صدیق صدیقي هغه څرګندونې نقل کړي چې اسلام آباد ته د طالبانو د پلاوي له رسېدو سمدستي وروسته یې پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکلی. ښاغلي صدیقي لیکلي وو چې که د سولې بهیر د افغان حکومت په مشرۍ او مالکیت نه وي نو هیڅ پرمختګ به پکې ونه شي. د نړیوال بحران ډلې هم په خپله خپرونه کې په یو مطلب کې چې سرلیک دی د افغانستان د سولې د خبرو بیا پیل په اسلام آباد کې له طالبانو سره د زلمی خلیلزاد خبرو ته اشاره کړې او لیکي د ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا له طالبانو سره د خبرو لغوه کېدو د افغانستان لپاره د امریکا پالیسي ورانه کړه. خبرونه لیکي چې امریکا د دې اقدام په وسیله د لومړي ځل لپاره د افغانستان د جګړې سیاسي حل چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلې یوه برخه وه د خپلې پالیسۍ سرته راوست. د مطلب په دوام کې راغلی چې امریکا غوښتل د سولې د خبرو په پایله کې پرته له دې چې د خبرو پرمختګ په پام کې ونیسي له افغانستان خپل ځواکونه په یو اړخیز ډول وباسي. د نړیوال بحران ډله لیکي که داسې شوي وای نو د افغانستان جګړې به د طالبانو د حملو په نتیجه کې دوام کړی وای ځکه طالبان تر ډیره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو تمرکز کوي او له بلې خوا د طالبانو مخالف ځواکونه به د ژوند او مرګ لپاره په جګړه کې ښکیل شوي وای.
او سم یو بهرنی مسله تعقیبو. په عراق کې د حکومت ضد مظاهرو پر مهال د وژل سو کسانو شمیر 104 ته رسیدلی دی. په دغو مظاهرو کې د 1200 عسکرو په شمول څه باندې 6000 نور کسان ژوبل سوي دي. د عراق د کورنیو چارو وزارت ویان پرون په یوه کنفرانس کې د مرګ ژوبلو دغه شمیر اعلان کړ. مظاهره چن وایي چې اداري فساد، بیکاری او کمزورو عمومي خدماتو مظاهرو ته مجبوره کړي دي. سپیولاس تنگزی او په دې اړه نور تفصیل.
په عراق کې د حکومت ضد مظاهرو پر مهال مظاهره چانو او عسکرو ته زیاته مرګ ژوبله اوښتي. د عراق د کورنیو چارو وزارت وایاند جنرال سعد مان پرون په یو کانفرانس کې وویل په مظاهره چانو او عسکرو باندې ورانکارو کړی او ډزې کړي. هغه د مرګ ژوبله شمیر داسې یاد کړ:
عدد المصابین 6000 د ټپیانو شمیر شپږ زره یو سلو اووه تنه دی او د وژل شویو یو سلو څلورو ته رسیږي. دا هم د مظاهره چانو او هم د امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې ګډ شمیر دی. په دې ډله کې د امنیتي ځواکونو د ټپیانو شمیر 1221 ته رسیږي او د وژل شوي عسکرو شمیر اته تنه دی. جنرال معان وویل څه باندې 50 دولتي او ګوندي ودانۍ او لسګونه موټر هم سوځول شوي. مظاهرې له تېرې سې شنبې د اکتوبر په لومړۍ د عراق په پلازمینه بغداد او ځینو جنوبي ښارونو کې پیل او لمن یې نورو سیمو ته هم وغځېده چې ورسره تاوتریخوالی اوج ته ورسېد. د مظاهرو پر مهال پولیسو له اوښکې بهونکي ګازه کار اخیستی او د رپورټونو په اساس د بغداد هوایي ډګر او تحریر تړل شوي میدان په څیر ځینو سیمو ته د هغوی د نه پرېښودو په خاطر وسلو ته هم لاس وروړی. مظاهره چانو له لومړۍ ورځې شکایت کړی چې امنیتي ځواکونو د ښځو او نارینهو په وړاندې له سختې ځپونکې قوې کار اخیسته. په بغداد کې یوې مظاهره چې پولیس تورن کړل چې د دوی ځوانانې وروژلي.
هغوی له اوښکې بهونکې ګازه آن د ښځو په وړاندې کار واخیست. موږ پارلمان نه غواړو، جمهوریت هم نه غواړو. نن یې زموږ ځوانان راووژل، زموږ بیرغ ته هم احترام نه لري.
د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدی جمعه ویلی و مظاهره چان دی له تاوتریخوالي لاس په سر شي او حکومت چمتو دی چې ګڼې مشروع غوښتنې ومني. سره له دې هم د جمعې په ورځ د عراق شیعه مذهبي مشر مقتدا او صدر د حکومت د مستعفي کېدو او له وخت مخکې انتخاباتو ترسراوی غوښته. عراق نږدې 40 میلیونه نفوس لري. عراق په نړۍ کې د تیلو پنځم لوی صادرونکی هیواد دی، خو بیا هم 40% خلک له فقر سره مخ دي او 15% ځوانان بې روزګاره ګرځي.
ګڼ اوریدونکو خبرونې ته اسلامي سون راستولې دي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي د انتخاباتو کمیسون باید په ډیر دقت سره رای وشماري او رښتینی بریالی کاندید اعلان کړي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب لیکي د جلغوزیو د موسم پر رسیدو سره د صادرات په برخه کې باید اسانتیاوي رامنځته سي. محمد عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجې لیکلي له ولسمشر نورو دولتي کسانو څخه هیله کوم چې زموږ د غنمو مخه دې ونیسي چې پاکستان ته روان دي، ځکه چې یو من غنم دلته موږ په 220 روپیو اخلو. د جعفری په نام اوریدونکو لیکلي د کندهار او کابل عمومي لویه لاره د زابل په ساحه کې ډیره خرابه شوې ده. محمد عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجې په بل اسمس کې لیکلي افغان مهاجر چې د ایران له خوا شکنجه کیږي باید د افغانستان دولت ورته سخت ځواب ووایي. عبدالواحد مدقیق له لوګر نه لیکلي نن شپه په لوګر ولایت کې سخت باران وسو او هوا هم یخه شوې ده. او هدایت الله نیکزاد د هلمند له ناوی لیکلي د هلمند ولید څخه غواړو چې دلته په لشکرګاه کې د پنبې د پروسس فابریکا سته. دغه فابریکه باید فعال کړي، یو خو به ځوانانو ته د کار زمینه مساعده سي او بل به بزګر خپله پنبه د پروسس لپاره نور ولایتونو ته نه وړي.
تاسو لا پیغامونو
جنوبل خپلواکین د داسټس ولایت د قلاینو د مرکز نی هړی کې نیولې دا بلا کال مخکې د ری د ها غړی یو د ګرنیش کې سمتای سپانه او سات بلا کال کې چې سړک د بازار کې چې جوړ شوی دی یو څو د نل مل رو دی او بشته او د پلاس افغاني حقوق د ولایت په 2 کیلومتر کې د غسل د چې استعمال دریا هم بولي موږ د والي صاحب غواړو چې د غزمش څنګه سم کې او د ډیری د سمتای سپانه مشته مل کې شي په خو او
قاری محمد رسول یم د ننګرهار ولایت نه د ازادۍ راډیو ته د لارینا ټول افغانانو ته سلامونه نیکې هیله وړاندې کوم. پس د سلام مې دا پیغام دی چې خبر شوم چې په ټول افغانستان کې د ښوونکي ورځ ولمانځل شوه. دا د خوښۍ او د خوشحالۍ ځای دی، خو زه د حکومت غواړم چې ښوونکي ته دې داسې امکانات برابر کړي چې دا د غربت او د فقر او د لوږې نه په امن کې شي. دا چې ښوونکي شته دی چې هغوی ته شل کسان دیس کسان او پنځلس کسان اور پغاړه دي دا غي نفقه نشي پوره کېدلی. په افغانستان کې خون کې تا ډېر پسته کسترګه قتل کیږي، د جوالي پسترګه او قتل کیږي. دوی ته د امکانات برابر شي، لکه خون کې د ټولنې معمار او د ټولنې وشم ده تر څو دغه شمع ښه ځلېدونکي شي او ټولو ولسونو ته او ټولو شاګردانو ته ښه خدمت وکړي او د ښه خدمت مزدور وګرځي. وسلام با احترام.
جهیمات چند هلمن ولایت مرکز د سرغات خداغه پیغام د ازادي رادیو ته پیژدم. واقعا طالبان په افغانستان کې سوله غواړي، نو د دې پر ځای چین، ایران، شوروي او یا پاکستان ته سفرونه کوي. شاو پر ځای خبره به دا وي چې افغان حکومت سره په تماس کې، د افغانستان خلکو سره، د افغانستان حکومت سره د خپل مشکل حل کړي. خو دوی ستونزه د افغانانو سره ده، دوی ستونزه د چینایانو، د شورویانو، د ایرانیانو سره نه ده. دوی د افغانانو سره راخیستې ده، د افغان وژنې کې لاس اچولی دی، د افغانستان سره چین، د افغانستان پر حال یې ورحمي.